د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شایي تاسو اوریدونکو له ازادۍ راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د د مرکې اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ د په پیل کې تاسو وویل
زما نوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی لومړي سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې عملي کړل نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته ووایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ولای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکلوریا اخیستې ده. د هغه وخت اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکلوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1355 کال کې پای ته ورسولې او یو څو پنځه شپږ کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړم دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت درېیم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسه کې بیا مو همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کالونو وروسته د بعد مره په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوې پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراپا ایس باندی سناسا یو در شکالا وزیفه سر تاولا سوالا پا دوازر اولا سم کار که می تقاوت کردی
پخوا دستی او چه در افغانان بخارج تا لارل بیر تا وطن تطلل یو اس خوندی نو لکه چه چه بحر بلارل او التی بی درسو ویو او بیا با پا تشول استاسیم امنیت داو چه بیر تا لار شی خو اوزا بدل او دی خلق دموکراتیک حکومت وقت رسیدلی و دیر خلق لافغانستان و وطل پا دی خطر تاسی بیرتا وطن تا نلاری
دقیقا هم داسی خبر و ذکر چه دی مانا چو دوری مخی اغا محسیلین چه تبکی دی تخصص تحصیل پای ترسوال و وطن تطلی و دیر سخت تحصیب سره مخشوی و او دیر نخالی پا افغانستان که لیدلی وی و اغا دی دوی اغا حالت مادی پارا دیو مثال شان سرگند شو وطن تاس نشو
داکتر سیب تاسی ویل چه پا فرانسا که مو پا پوهانتون که دی استاد پا توگا تدریس کرده کرده پا انتون پا را یو تراتو ویستاو زمنن دا با سالس لپارا یو تجربه و پا دی څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسو هم پکې نورې زده کړې وکړې او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لاس ده ځکه چې په وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه لپخوانه زده وه او دا چرا شو پانتون تا پاریس که اوه ده تی پانزی شدی چه پانزه ای که یو ده ابن سینا ده تی پانزه ای ده چه اروپایی ادبیاتی کرده افیسنوهی او بل ده لغید وزیغ بل ده تی پانزه ای ده چه بده وار پانزه ای که ما ده دره کالو پشو خاکی ده استاده وزی پسر درسته بلی
داکتر سب تسیوه چه فرانسوی مولا پا هیواد کس دوه حال داره چه پا افغانستان که با پا شوانزیو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسوی و جرمنی شبیوه اما اکثرو خلکو با پا دیو مضمون جب نشوه ازدکوله تاسو سنگ ازدکره و
خبر خدا سوا چی مو چه دی تی پانزی تلارو حال تا دی پانتون رئیس خدای دیو باشی حامد سیب و سمد حامد آقا تاسیم تصمیم بونی بود چی پانتون پر شاگردان باید دورز یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبال درسونن را دی مخه یو ساعت درس اول بانی دی فرانسوی رو به کرسون پا کابل پتی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کرسونی که مخبال فرانسوی لانور هم باش برخه او دی یو فرانسوی استاد په مرسته دی فرانسوی دی سفارت کلتوری مرکز چې کابل کې و هلته ما دلاره و موندله چې زه خپل ژبې دی لاپ یا اولی کول دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد
سی د آزادی میلمه پروگرام اوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی
دی ژبه مسئله ته بیرتم را وګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات او هم لري کتابونه ملي کلی دی دی عربي پانتونو شوانځي په برخه کې راته وست هغه وخت تلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوې له همدې ځاینه پیل شوې ګوند او ګوندبازي پکې ډېرې وې کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو پکې فعالیت کوو نیکه وو او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ
خبره خدا سوا چه کله چیز پاروی خونزی که هم په وخت کې لا دا سیاسی شور دوره زیات دی، خلکو لانه ها پیاوره شوی و سیاسی مسئله سر خلکو دیر دلچسپی نخودله. مگر کله چه پانتون ترا را محل تا پانتون که سیاسی جریان دیر قوت سره رمست شول او هر یا گوند دا سه کوله چه محسلین پا منس که خبرزان تا مرگری پیدا کرد او دا طول سیاسی جریان اصلا اول ده قابل پاندون نشروع شد. مگر خبر داستا و چیزا خبلا موقتول اسکری محسین ده قانون لمخینه دا مرگری پیلو چه سیاسی گندون سیاسی جریان که اشتراک کنه کن و بیا هم ده و افغان وگری پایس بانده ده اوزا و بکتل سره مو هم خبر زرکی یو سیاسی مایلان در لود چه افغانستان آینده باید شکل بانده باید رسم شی او عملی کنیش. زب خبره ده افغان ملک ده پاره یو رقم بیره دلچسپی درلو دله خو رسمی کاره هیس کلنه زکر چه قارون ده اجازه مطمئن رک.
کلا فرانسی تا لاره یو استادی مکوله ده ده وقت که مدسه جالب خاطره لره طبعا چه ده هر زای کلتورون و تفاوتون پا بلا بلو برخو کشته او کلا کلا در دول تفاوتونه انسانانو ته دی عجیب و پیش و سبب سی.
اصلا خو چی کلا زی فرانسی تر آقلم دی افغانستان و دی فرانسی دی جون منز که دیر زیاد تفاوتونه موجود بود خو رو رو می بکالشی چی دی دی چلنه دی جون سرا توافق بکرم. نو لدی قابل ما تا دیر یو زیاد مشکل بیخنش شد. مگر کله چې وطن ته د بیرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست مسلجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډیرو دردناکو خاطرانو یا خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنګ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونونو سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې لن لګېږي د اغزو ډکې دي پلار زم پخلو لگیم لویم داناشنا کسیمی پخی ماتوی باید پکم را رکی اولاشم چی دی اثر دی قدمون را رکرم او یادی کم موسیقار پخی و نیسم چی دی ویلون یادش بلی پجبه ستارتور یادون ابدی کجراتا دی جوان مزار می بلوحی پاتشو نه دیره او نه پشناختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسې له ازادي راډیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې کابل تیپ پانزی تام ولارم التا می تیپ پانزی دیگه وقت ریسته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمله را ماته راوښوده شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسه ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شوه.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و د هغه سره د په موټر کې د خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به وویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دسره په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم او په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړو.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښخیږي.
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لاپخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم وم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې راته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاد به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه به مغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو د خاطره د محصلینو نه لار را کېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژای ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو نه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او د اصلاحات عمومي او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خداسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره متخلې لري. او په دې کې په سپر متو د شکل باندې شوې دي چې یو مثال ده چې برانشک تازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دا برانشک تازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه دی باندې څوک په دې خبره باندې بیان پکې.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزس چې نري رانڅه ویل کي د توبرکلوزس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولو که تنها پښتو نه، په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وی راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پیکو سره مخامخ کې خو د ما ډېره زپور خاطره داوه چې د مسلین په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلین ته تشریح کول هغه افغان وژړل ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه به وطن او د وطن مینه سرگی دیگر ناولت وقت پر سر که پاتی کی
خدا دی اوش دو مر در کی
سوان سویتا سر
ಮಾಲಿಕ ಕಮಾಲಿಕಾ